آن دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ته اعتراف کړی چې پاکستان وړم ورځ پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړی دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبان حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبې ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطر د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاوتریخوالي کې د چهارشمې په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګوزارونه وکړل او دغه راز په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتې خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس علمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تور په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تور د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي و. د بشري حقونو بېلابېلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. او د ریختر په کچه 4.6 درجې زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزوه. د جرمني د زلزلې پېژندنې یو مرکز ولکینو ډیسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت سهار 4:23 وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزوه چې ډېر زیان یې د کونړ د 2 ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو .com آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت کې طالب چارواکو منلای چې پاکستان د چهارشمې په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کوي.
پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ و.
نن د افغانستان او پاکستان اوربند پای ته رسیدي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دواړه خواوې د دغه کړکېچ د پراختیا په زیانونو باندې وظیفې لري په دې فکر کې چې دا باید کنټرول شي.
بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دغه علني اعدام غندلی او دغه ډول سزاګانو د درولو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان ورم ورځ پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. خاغلی زدران وړاندې زیاته کړي
انفجار پک شد سیمه ته زمونږ پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرنګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته څنګ پورې مکتب هم دی، همدوی کوم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. وروسته کله چې پیره ورسېدلې اور کنټرول شو، پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی. نو هغلته هم انفجار شوی دی، زخمیان وو، شهیدان درلودل.
دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځ له بریدونو وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس بیا لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي، که څه هم تر نن ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربان نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی. بل ورته د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه شي. بی بی سی او تلو نیوز تا تېره شپه د طالبانو د حکومت ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو معلومه نه ده چې د پاکستانی پلاوی مشري به د چا پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ 48 ساعته نافذ شوی اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي چې د اوربان غځول د دواړو خواوو افغانستان او پاکستان لپاره مهم دي او دواړه لوري هڅه کوي چې اوربان وساتي. دا چې د اوربند غځول امکانات څومره دي او اوربند څنګه نافذ شو او څه وخت پای ته رسیږي، تفصیل له سنا کاکړه اور.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ 48 ساعته اوربند نن د اکتوبر 18 د افغانستان په وخت مازدیګر په 15:30 بجو پای ته رسیږي. که څه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغه موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند د 48 ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شاه باز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې دا نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي، موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شاباز شریف ټینګار کړی چې پاکستانی طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنکړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی، خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او د جدي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله عظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې، د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا د یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خبره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شاباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلی چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ او جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا پر یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. روسه د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. روسه طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو ترور بند مخکې څلوېښت ملکي وګړي وشلي او 170 نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 30 ساعته اوربند وروستۍ ورځ دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې و به غځول شي او کنادا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي
انفجار پکښ شوی، سمته زموږ پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا د هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته پڅنګ پورې مکتب هم دی، همدې کوم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. نو وروسته کله چې پیر ورسېدلې اور کنټرول شو، پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی. نو هغلته هم انفجار شوی، زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او کنه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پایل کې، د تېر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپله مسید ویل چې دای روغ رمټ او په قبایلي سیمه کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون ترسره شو. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیډیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی، د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دې د عام مکړل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خپره کړې وه، او خلک یې د بادغیس په قلعه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه:
من حضور داشتم، در پنجره رفته بودم،
زه هم ته و مرخله و ډیر خلک راغلي و تمرکل کورنۍ هم بچا چې داسې وخت نه پوهې کوم چې وشول شوې سره یې څه اړیکه درلوده خو درې ډزې پرې وشوې او د شاوخوا پرې وشوې.
د طالبان حکومت سترې محکمې په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې چې په اکسپرنې خبره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوې چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي.
متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي. کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې پکلک غندلې وي. دوی د مونوري سزاوي غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ندینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې به حصه کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوروسته په محضر کې د اعدامونو شمیر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې څه شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داس مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمۍ او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اس نام نه میرسه، رنج نه میرسه، روغن چای بورا نه میرسه، دوا نه میرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ته کورنۍ مشر کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، وای نه سی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
دری لونه او پیزا زامن لرم. دوانی می میاشته که ایجا چه زمان ماشمان تا مناسب خوردن نده رسیدلی. بلکل نه پویجی چه غوری، بادنجان رومی یا کچالو سشیدی. اون دوم را پتنگ را غیلیو چه زین وقتون وایم چه زان و بجنم یا خپل ماشمان و پلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
بس وقت گزارا تو مریضان
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو اف پی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو اف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوی کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي مېرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښې ورځې نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې پکې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زخایت کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم اما تاسو ته مشر په معلومات چې رانی به خبره ده نو دا مشر زمې مریض دی راته
د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورسته دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع دی او پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چرګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنې موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک سره قاز هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالې ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
ستاسو په کلیو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومن صاحب خبرونه ته راغلاست په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی چیرې زیږیدلې لومړنی د کړې سانوی او لوړې د کړې چیرې کړې
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دی ابتدائی ذکر دینی لمړی په فاضل کندهاری شوهمځي کې اوروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پرې داتمو اوروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او په اوروسته درغه اوروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه اوروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوای 1965 کال کې ز پیار عالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کمیاب سوې ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښتو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1985 کال په اواخرو کې مالته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودې او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور په سفر کې او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومن چې په کندهار کې و سات پروشي مومن دا زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدل یم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه و
دوه شان چې ډېر ورځې ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوک تدریس کولو شون دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمفو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دا و چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د پنځم سیمفو امکان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر دا هم مشترو او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر و زما په درغنی په کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینر په سم کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځاغو لري شي دوه تمه لوي هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سم ته هم فارغ شي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالته زه په درغنی په نه کوم چې زما یو مدیره یو وخت تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندهاري شون شوندي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندهاري شوندي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دغه شوندي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور شوندي زموږ کور دې پر مخه مخوب نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر یا 30 کیلومتر چرالو دلته دا غځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات پروازه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لڅو الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په 1400 کال کې جنگ شو چې د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونالته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لږ مریض دی الله پاک دې زیات ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا غره کړو ځولانه پېښور ته خاص خبرې پرته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پرته کندهار سره مچون د جنگونو هلته ډیر سول او کوم نه سوی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نه شي نو بیا د کندهار پر لوم
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دغه وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کنکور کې
کافي نمرې ترلاسه
bale bale محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
دغه تعالی الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ځمن لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشاءالله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا ما فکر دی خو یو شغه ویل وی او اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې هو دي کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریشه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي خاط کې ژوند دي زموږ راګان کدي قدر پم چې زموږ راګان ما تر زمون هم سمات عزت کی او زموږ زمون درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غراز د رهبری کې مو رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کراشو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به سره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کېږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو کې او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانی عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور وایي.
د خصوصي سېکټور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعو د ټولو خلکو خصوصي سېکټور وطن دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ دې ته وجوړېدلو د تخصصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن ته شروع سول ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي سېکټور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سېکټور چې ده د په دې وطنه دی چې باید پورته شي دا آزاد غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په وخت په خپل امنیتي کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وطنه دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټه باندې سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې راسي. بل په ګیان کې چې د زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازما ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت پات یا شپاره ساته پات موږ ګیان ته ورسېدلو او ولین کڅ چې زلزله ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نور ده مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومه کې او پیدا غوښ په کونار کې زلزله وتوره. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سېکټور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سېکټور ول دي خصوصي سېکټور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور لپاره ښه زمينه برابر وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سېکټور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د غدې تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تاته وي د خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دی چې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په اړه کې ځړی اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس په سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې مشته د څه په باندې تللې په $200 یا $50 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولي اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کوي او توجه هم کوي چې تقریبا افغانستان په تیر کلمو کې خود کفایي ته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګون ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سېکټور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سېکټور چې دی دا یو بپرس خصوصي سېکټور په توګه او د غیر دولتي سېکټور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په زغر دوایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان هم په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاری کوي او سرمایه گذاری کوي. د سرمایه گذاری د سرمایه گذاری کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات ترڅو مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارد ته ورسېدل. بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارد اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیله چې کوم څه دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بره علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجز په باره کې درته اوسه کړی د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم، چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول لوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان توس اوس پرال چې څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمه شت واسو خپل ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل اوس هغه به چې ګولې اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل. دا به وکولې چې کدا مشکلات لمن دولل کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولیدل چې مثلا په تر سوای باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیرته منځ نه راځي. غزمش ته چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې بي اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاس سره یو کی مشکل پدې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په بادي کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې سره تاسو په کوم برخه سوال وکړئ تاسو
اوس بلې وو
وسته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې و د موږ د جناب وزیر صاحب فائدہ مسره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور کوي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضریو چې حتی نیم پیسې هم ورکو په سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېر میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد دل دی چالت په خپل پدایخ کې روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کې یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دمګرو سپرا محصول ورکوي پرا مالیا ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطلب سنو ده هغه مهم خبر دي چې
شفافیت یعنی دغه اعتماد اوساس شوی دی بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز د کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي ارزو به تاسو نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې تا پېند په شته ول جوړ شي خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې په ولکه کې دوه فلارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت پېښ شان ته نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ خپل مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو سمه
شورینو او عملی مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس پکتم مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته 13 بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوې دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې استقلال دې ته عزت ورکړل سید کې هغه د غلوی په وزله مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او اوناست به چې ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان و ها از پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجار و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوست تجارت که نور هم تجارت پر مخلاص سیزمش شده دی پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنا پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پا خپل ده ارگانیک ده چرگان غوش دی ده طول بازار ده ده شده کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چیرې خارجان راځي دلته سره مې وویل چې آیا موږ به لا تر ځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا بیا امریکا را جوړوي یا بیا خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کوله یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه. وروسته درغې د پخپله د جلال آباد کابل لاره چې و ډېره لو لاره و دا هم موږ د وکولای شو چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کوي. دا هم ډېر نوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 میلیارډ پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو توکه یو ما تا یو تجریم او باوارم نوزه با دست نکن جزه بدای پرزانیستم که زم حریک نسم او لان نسم تا پتلاش وانکم نو زه نسم کوالی نوزه با خبل زان تنگه در یو زای پرزان دا مهم خبره داده چی مول باید کارو کرو او د خبل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غاری شده پانستان دی اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکثر مهمداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاسو تعوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لري یو چاته چې غواړي نوې سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کړي. تعداد باید مستحکم کړي. خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریو او اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کې رښتیا ویل دي. کله ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شی ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش نه شي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټول هغه ته وایي سلسل کنټینر ځل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریبان شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري چې څوک به هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. نور یې نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لوی مدنونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټی پیل استیبیلیټی کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره کوو ته وکړو چې افغانستان کې بیا وخت لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم پښتي دي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو وز دې رندري د مکان زندگی دې رو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو پرہرو نو نام یا رکھی پسولا نو کے